په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو عربیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو. سرټکی دن په اسلام آباد کې ترګرایز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خلی وزیر او د غد یو شمېر ملګرو ضمانتونه منظور کړل. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل او ټاکل شوی چې نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله وشي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې ترګرایز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نور غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ د اگست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکۍ او د ترګرایز په خلاف جلسه کړې وه چې ترغې وروسته یې غړي ونیول شول. د غورځنګ پر غړو یو مقدمه په ترنول تاڼه کې بل ترګرایز د ادارې لخوا او درېمه د بارکو سیم په تاڼه کې درج شوه چې په یو مقدمه کې لزمانه د غیستو وروسته به په بل کې د غورځنګ د غړي نیول کېدل. نن په ترګرایز د عدالت کې د دوی د ضمانتونو تر منظوري دوه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شهاب خټک مشال ډو ته وویل چې موکلان لا هم نه دي خوشي شوي او زیاته کړې چې امکان شته چې په یو بله مقدمه کې هغوی بیرته ونیول شي. د سپتمبر پر 11 له اډیالې زندانه تر خوشي کېدو سمدستي وروسته علي وزیر او ولسیار وزیر وفاقی تحقیقاتی ادارې FIA بیا نیولی وو. پر دوی د سایبر اکټ لاندې سلورمه مقدمه درج شوه چې پکې د پوز او نورو ریاستي ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو د لیکونو او ویناو لپاره دوی تورن شي وو، خو د غورځنګ د دواړه مخکښان دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامل یې د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. په احتجاج کې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو کوارډینیټر او د جانخیل جرګې غړي ګران وزیر مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امن ټینګښت غواړي، خو د امن پر ځای کول کېدل غواړي، خو ځینې وخت هم د امن په نوم بیا هلته ولسی وګړي زورول کېږي. جانخیل اوسیدونکو د سپتمبر پر 14 د جرګې لالی حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې وه. د جانخیل په ډکه د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او داوی و چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. د جانخیلو د نننۍ احتجاج په اړه د بنو انتظامی او پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د هغوی د ژغورنې لپاره دي. سپریم کورٹ نن په پاکستان سپریم کورٹ کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسا په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه غوښته د سپریم کورٹ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د قانون پاړه اوریدنه کوي. د چیف جسټس په هیڅ د قاضی فیض عیسا د اولنۍ اوریدنه د نوموړي پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د سپریم کورٹ یو اوریدنه د دې هیواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د اپریل پر 11 منظور شوی د قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو یا لخپل لړخه د اقدام واک کمول ته شوی دی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به یوازې په کوم درخواست یا مسله لخپل لړخه نوټس نشي غستی، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې سلام مشوره کوي. بلخو د سپریم کورټ د هغه وخت د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزي جرګه د اپریل پر 14 د مسودې پر ضد د درو درخواستونو په وړاندې کې حکم کړو چې پارلماني بل د عدلي په ازادۍ کې د مستقیمي او لوی مداخلې ښکارندوی کوي، نو ځکه کولس مشرې لاسلیک هم کړي باید عملی نشي. خو د سپتمبر پر 14 د چیف جسټس په حیث د عمر عطا بندیال د کار موده ختمه شوه او نوی چیف جسټس قاضی فیض عیسا چې پرونی د دندې سوګند اغسته پریکړه وکړه چې د خپل کار په لومړۍ ورځ یې نن همدا مقدمه واوري. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 11 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ پولیس ویان سهیل جوکیو پرون مشال ډو ته وویل چې دا گرفتاری د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړې دي، خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا هم پرون مشال ډو ته وویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ضروري یې چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وي. بلخو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر پر 15مه ویلیو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورو د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته به بیرته لیږدول کیږي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او ځورونې بندې کړي. او د ایران د بهرنی چار وزارت ویلي نن یې امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کینانی نن په تهران کې خبرونه ته ویل چې 15 امریکایي زندانیان به سو ساعت وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د شپږ اربه ډالره کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د زندانیانو د تبادلې د موافقې یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نن په اسلام آباد کې ترهګرایز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو بندي غړو ضمانتونه منظور کړل. د غورځنګ وکیل هیله من دی چې ریاست به دا کسان په نورو مقدمو کې بندي نه کړي.
هیله دا چې ریاست به دا خپل غیر قانوني چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کړي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
نن د بنو په جانخیلو کې خلکو د نامنې او پر امنیتي چیک پوسټو د دوی د زورونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. او د پاکستان د نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسی پرنیټا ټوبه د بلوچستان پښین یادېږي. د دې صوبې یو ملتپال سیاستوال نوموړي غواړي چې د خلکو په زور د غیبولو مسله هوار کړي.
سم پسم په کوټ کې پېښې کا کوټر سي ځای ورکی دیم قبولې دي، خاندانې قبولې، معاشره هم قبولې. دا خو ډېر ډېر غټه مسله ده.
هله دا لمشال رډيو سره ووسه. را به شو رپورټونو ته. په اسلام آباد کې ترهګرایز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مشر او د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نورو یو شمېر غړو چې هغه کې ولسیار وزیر فدا الله، وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان شامل دي، د دوی ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شاب خټک مشال ډو ته ویلي چې موکلان یې لا هم ندي خوشی شوي او زیاته کړې ده چې د بلکې هیله خودلې ده چې ریاست به تر خوشی کېدو وروسته په کومه بل مقدمه کې بیا گرفتار نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکیو همداراز ترهګرۍ پیښو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته د یې غړي ونیول شول. د راشد خټک رپورټ اورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمی سملای پخوانی غړي علي وزیر او د خغه نور ملګرو اولسیار افغان، فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غزي، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپاره کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یو غړي ونیول شول. په دوی یو مقدمه په ترنول تړه کې درشوه. بل د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دیم په برکو تڼکه ودر شو. علي وزیر او اولسیار سولرمه مقدمه د اف ای ال او خاهم جوړه شوې و. په یو مقدمه کې ضمانت اخستونه پس په غورځنګ غړي په بل مقدمه کې نیول کېدل. د دوی د ضمانتونو منځوریدونه پس دوی وکیل شهاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا سلورم کې سوچې د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ شوی او دلته هم د دغه 18 تاریخ د جلسې په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هله دا چې ریاست به د خپل غیر قانوني غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې به دا غي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین د دوی ضمانتونه منظور کړل. خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړی دی چې په 3 سپتمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضا صفی مشال لډیو ته وویل
که پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمنګ د پاره پالیسی ام غي لکه څنګه چې تاسو وینئ د غشان ملګری دا وس کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دي الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د خپل خبره هغه خلک چې کم دي بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یو شي زمنګ چې کم دغه د همت او زمنګ حوصله دي ان شاء الله لوړی دي په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غورځنګ په غړو په قانونه توګه د خلکو راغونډولو په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوي دي د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د بنو د جانی خیل اوسیدونکو لرند د سیمې پر امنیتی پوسټو د عام خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ د پوزي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو او مشرانو ګډون وکړ مظاهرچانو وویل پر پوسټو د زورونو ترڅنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامل د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی د جانی خیل د شکایتونو په اړه د بنو انتظامی او پوزي چارواکو چنې غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال لوی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د غوی د ژغورنې لپاره دی د عمر وزیر رپورټ اورو
د بنو جانی خیلو نن سیمه کې فوزی کلمه خته ولسی پاسون وکړ چې د سیمې سلګونه مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمه شوي وو د پاسون ګډونوالو په وینا د 1300 نه د غلطه امنیتی سرتیرو لخوا عام خلک په پوسټو زورول کیږي لارې تړل شوي او ګرځبندیز لګول کیږي دوی وایي چې سیما کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عام ولس زورولې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینېټر او جانی خیلو جرګې غړې ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو ولسی پاسون وکړ مهمې غوښتنې یې امن ټینګښت د عام ولس زورول بندول موبایل ټاور او یستنو بحالی او د دوی پسیما کې بیا د بشپړه فوزی عملیاتو مخانی ول دی
ټول علماء کرام مشورون ځوانونو ورته دي د ورته د سکول بچو هر وخت دي امي درې سال ور غشتنه دي سړکیا باندې چې پوسټیا چې کیندي په هغه باندې عام ول څنګه ور کیږي کار فی لګیږي او هغه سره سره د میجا ټاور سره درې شوی دي تل کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجا نه پرشن غوري په ځان کې کوم شي او چې کیم دا سړکیا چې پوسټیا باندې څنګه ول دي د میستری استعمال شوی ټیم مارکیټینا دی پامپینا میژنور د روزګار ته می دی اغا د دغه سړک ته بندشته واجنه ډېر تکلیف سره مخ شوی دی مشه د سړکینه چې پښتینا کولاو شي
جانی خیلو تر دی وړاندې هم سیما کې جرګې او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلطه فوز روزانه ګرځبندیز لګاوي د خلکو تګراته غغزمن شوي په پوسټو زورول کیږي او عملیاتو ته لار هوارول شي د جانی خیلو دغه پاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو و پشتل نو دا انتظامی او فوز دوا بلا بلو افسرانو چه نای غشتل نامونه واخلی مشال ریڈیو تا و ویل چه جانی خیلو که دامن تینگشت لپارا گامونه پورتا کیجی آمولس نزوراوی بلکه دا هر سا دولس دا جغورن لپارا روان دی دوی و ویل چه وصلوالو زید کروای تونده شوی دولس نا هم دا ملاتر غخت نکدی چه دا وصلوالو مرستا نوکدی دوی زیاد اکده چې د غلطه د 2.4 روپے جانی خیل پیکیج په نامه ترقیاتی پروژې روانې دي جانی خیلو کې د ځای خلکو په وینا سره د پاسه 2 کلونو راهسه امنیتی وضع خراب شوه چې پر زیدی سیمه کې پراخه مظاهره او پرلتونه شوې دي او ان وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات هم کوي جانی خیلو د 2021 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکیز وانانو مړو مندل کې دوه ورځې نه ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لټ وهاله وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقه ورسته پای ته رسیدلې وو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بے ځای تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني دغلته د استوګنی یعنی پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګوي چې پولیس ترې پیسې اخلي او بیا یې خوشي کوي. د افغان کډوال د خپل غربت له امله شکایتونه کوي، وایي چې پیسې نه لري او پولیس ته د رویې له وجې نشي کولی چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 تر 18 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. پولیس د کدي کډوالو دا تور ردوي چې ګواکې له دوی بې ځایه تنګوي او یا هم پیسې ترې اخلي. نور حال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری له کبله د کیمپ بهر نشي وتلې. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته وویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشتا.
شیر موږ په ځابوي او په جمع پیسو باندې مشکلي مزوري ته مونږ پریږدي، سار بچی راځه واخلي په نفر ونی په کار باندې وروره وای دوه نه روپۍ راکا عدالت کې پیسې وغواړي چې ته وینې کورونا تر معلوم دي په کباړې کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټ نه پریږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي، نو یو لار خو راسره وکړه. نو که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو شاید د ښځو سره ولاړه د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړي. نن د مونږ خوندې ومنډې ماشومان او په جیل کې پر ته دی بغاری وې چې غاری وې.
په یاد کیمپ کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وای د خواري مزدوري لپاره د کیمپ بهر نشي وتلې او کزینو پولیسي نسی. نو موړې وای چې د سور زر حسي په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېر ستونزې دي چې بغیر کارت والا ټول نسی. پولیس یې تنګي ورته سپراوی باندې. موږ خپل کاروباري او کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو سوتلای. پولیس مو تنګي بیا وای پار سوک بسر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمید الله بیا وای د کورنۍ سره 15 کالا د کډوالو په بیا لا بیلو کیمپونو کې تیر کړل. وسی پولیس وار په وار نسی او ادی جونې سخت اغزمن شوې دي.
هارو نستا بیروزګاری دي، د ټول عام دل ټول پریشانی ده. حال کې دي आवाज څوک نه اوري، څوک اوري عمل لګي. موږ ډیر پریشان حال کې او د افغانانونه د ټول روزګاردار خلک دي. د ټول د بابا ماجر کیم کې ناس سلا پارا 100 روپے بابا کراچی کې ګټه او چې ونه ول 600 روپے اخر 600 روپے په یو کال کې نه سه برابر ولای. او موږ څنګه وکړو؟ موږ څو ګنا دي؟ موږ دا ګنا
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وای د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوی، ګرانی هم زیاته شوې ده او خواري مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشو چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی، شاپ کیپران دي، دې سره کم سټاک اوس اویلیبل ده، نو هغه په ختمېدو ده. اوس دې مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، نور مال دکان ته راوړي. نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو منگ سر ادا دا بینک اسٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سمنگ ہوگو تو پیمنٹ آن لائن ہو کدی مال رہتا ڈیلیوری کی.
د کراچی پولیس د افغان کډوالو دا تورونه بیا بیا رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. د کراچی پولیس ویان سہیل جو کیو مشال لیډیو ته ویلي د 9 ستمبر نه تر 18 ستمبر پورې د خار په بیا لا بیل سیمو کې شاوخوا 600 کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خیون رستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 18 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خوره د وسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او غوخت دی چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي ادارې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو د پاکستان نوی سپریم کورٹ نوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فیضی صاحب پرون د خپل دندې لوړ کړی دغه په اړه ویل کی چې د پارنی ټاټوبې د بلوچستان پښین دی. په بلوچستان کې بیا په دغه صوبه کې بیا مدني فعالانو له نورو شبو سره تعلق لرونکو کسانو د چیف جسٹس په توګه د قاضی فیض عیسی د ټاکنې هرکلی کړی دی او دوی بیا په عین وخت کې هیله هم خولی چې هغه به د بلوچستان د سرشمیرنې مسله او همداراز د هلته د لادرکه کسانو چې کومه ستونزه ده د دې دواړو موضوعاتو په حلولو کې د دې مسلو په هوارولو کې به د خپل رول ولوبه وي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سپریم کورٹ د نوی چیف جسٹس قاضی فیض عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې له امله نه هوازی په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ودته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماری یا سرشمیرنه سوې ده په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 1 میلیونه کم ښکاره کړل سوې ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک ته رسیدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړل، نو دا یو ډیره چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قایز ایسا فایز لپاره دا ډیر غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې دی د بلوچستان سنف سوایل دی او د سپریم کورٹ چیف جسټس جوړیږي او د په مخ باندې بیا دا بلوچستان کیس پروت وي. کم از کم دی د بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلی غاړی ته د بلوچ ملت پاله یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستان ستونزه یوه انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فیض عیسی ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ پرسنس خو ډېره غټه مسله ده او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګډ ډیمانډ ده چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکړه. تم سنگ پرسن بازابی کا په کورٹ کې پیش کا کوټر سزا ورکړي، دیم قبولی دي، خاندانې قبولی، معاشره هم قبولی. دا خو ډیر ډیر غټه مسله ده. دلته آئین او قانون پاسداری نشته، یعنی اب تاروین ترمیم بعد چې دی آئین کې هغه واک او اختیار چې صوبو ته دی ورکړی دی وفاق هغه څه نه ښکاره دي. او مجیر لرو کم از کم اوس چې دی اعلی عدلیه او قاضی صاحب هر واک او اختیار صوبو ته ملاو سو دی هغه واپس
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکي وخت د چیف جسټس قاضی فیض عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اورېدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور 15 کیسونه چې زما په نظر باندې قاضی فیض عیسی په خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسي او د آئین د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیې لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي، کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سټیټ وکار چې یو ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی، یو ټریبونل جوړ شوی هغه چې سزا کړي او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطله کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی. باید د قاضی فیض عیسی پر دا باندې د آئین د سپرمیسي لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي. دویمه خبره در کوم چې فیض آباد در نه پوه حوالہ باندې د کم ججمنٹ چې راغله دی پاک چې کم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروت دی باید د اپیکسي دریمه دا وخت ترګور د مهمه مسله چې د کلی الیکشن چې دی په نوې ورځ کې داین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروت دی دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کی
شغلی کاکړ زیات کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځانمرګ برت په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی په کوم کې غوښتنه شوی ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي د یادونه ور ده چې په کال 2014 کې د اگست په اتم نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برت شوی وو په کوم کې شپږ پنځوس وکیلان دوه خبریالان او د دوه خبریالانو په ګډون د اویا او څخه زیات کسان وزل شوی او یو شمیر نور زخمیان شوی وو که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسا په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو په کوم کې چې د بلوچستان د نامنی په اړه په حکومتي استخباراتي او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې خو د قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورټ د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو په خوانی وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورټ اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو
یو ترن رپورټ او پاکستان کې د سوداګرو د اتحادیو مشرانو د پټرول او ډیزل او لړو بیوندې خمن کړی دی دوی وایي لدی سره بغرانی نور هم سیوا او عام خلکو ته بجوند کول مشکل شي دوی زیاته ویش د تیلو لړې بې پر صنعتي سېکټر هم بده غیزې کوي په داسې کې د اقتصادي چارو ځنې په هان بیا پر حکومت غږ کوي چې د ورځنی استعمال شیانو بې کنټرول او د مالیه غونډولو خپل نظام چې دی هغه اصلاح کړي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي خو بیا هم دوی د پېټرول او ډیزل په درخونو کې ډیر غټ زیاتوال اعلان کړی دي کم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډیر اغیزمن کړي بلکې صنعتکار او کارخانه دار یې هم بد اغیزمن کړي دي خیبر پختونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر
حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریباً 290 کارخانے آلریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چھے چونکہ دا بجلی کاسٹ ہم زیاد شو او دینا پس با بجلی با دی نورم اندازہ دا دا جی زیادتی گیس ہم دی زیادتی آگا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پا آگا کی زیادتی گی دو ایمہ خبر دا دا چھے کم زمونگا لوکل آگا دے آگا ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چھے کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا معلوم نزی پا آگا با افیکٹ رازی اساس پا فوڈ پروڈکٹس برازی جی پر ڈیلی آگا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بستا سو گرانی گی کا آگا اشے خورد و نوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی پا پاکستان کی رتیلو گرانے دو سرا سمدستی ہر یو سیز گران شی نو قائد اعظم اسلام آباد پہنتون کی دا معاشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی دلتا زیادتر بجلی پا تیلو پیدا کی گی نو چھ تیل گران شی بجلی ہم گران شی او بیا دا بجلی سرا ہر روزگار تڑل دے نو زکر دا دے اثر دیر زیاد
یو ریزن دا چې پاکستان کې مونږ های شیر چې دی زمونږ د بجلی د پیدا کېدو مو په فرنس آئل باندې جوړو یعنی نور دنیا کې چې کم دی بجلی چې کم جوړیږي هغه یا د نیوکلیر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي نو دی وجه چې کله د پېټرول پرایس مونږ ته سیوا کی نو هغه ډایرکټ زمونږ سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخې خيږي خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه لپاره کاسټ آف پروډکشن سیوا شي او دا غي سره په مهنګای باندې ډایرکټ اثر فیوزي دا زمونږ لپاره د ټول نه اسانه طریقه ده د ګورنمنت لپاره چې بس سیمپل قیمت ٹیکس سیوا کا منگا در ٹیکس ریوی نو ٹارگیٹ چھے یا نور زگن نو پورا کی نو داز من سره شارٹ کٹ طریقہ دا چھ بس پاوام مانی بوج اور واچ ہو دم دا ائی ایم ایف کنڈیشن چھے دا پورا کا
نو مول جات وی چھ معیشت خ کول لپاره باید تا عام اولس تا خستل توان خ کړه دی شی او هغه داس ممکن دا چھ دوی ته اسانتیا و ور کړه دی شی
او کار دی چھ ر منگ یو عام کنزیومر چھ دی یو انڈیویجول چھ دی اغه تا میکسیمم ریلیف ور کو زیات دا و پرچیزنگ پاور بی امپروو شی پرچیزنگ پاور امپروو شی او ب نور زیات اکنامک ایکٹیویٹیز کی چھ دی اغه بنوالی او دا گروتھ
پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15مه د پېټرول نرخ سباندې 6 روپے او د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کړي لوځي او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ لوځي دوی نرخونه سیوا کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز به واورو اسلام آباد کے طرح گرائے سے دا دارت نن دا پختون جغورنے غرزنگ دے و مشرہ دا کامی سملے دا پخوانی غڑی علی وزیر دا پشمل دا غرزنگ دا نورو یوش مرغلو زمانتونا منظور کل من پا طرح گرائے سے دا دارت کے دوی دا زمانتونا تر منظور دو رستا دا پختون جغورنے غرزنگ یو وکیل شاہ پھٹک مشال دی تول چے مقبلان الہم ندی خوششوی د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیر اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د ځورونو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. وزارتچانو وویل پر پوستو د ځورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کېږي او ګرځبندیز لګول کېږي چې له امله د دوی په خبره د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. بلخوا بیا د سیمې ځینو انتظامی او پوځي چارواکو د نومونو نه ښولو په شرط مشال دوی ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې یې د ولس د ژغورنې لپاره دي. نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فیضی صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون په اړه اورېدنه پیل کړې ده. د چیف جسټس په حیث د قاضي فیضی صاحب د اولنۍ اورېدنه ده. نوموړي پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړی. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یوه اورېدنه د هېواد سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغ خپروي. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 18 پورې له دې ښار شاوخوا 650 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال ته ویلي چې دا ګرفتارۍ د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړي. خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا مشال ته ویلي چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ځوروي چې پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کنانی نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو یې دویم یو هېواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیه کې بشري وضعیت د پام وړ ترینګلې شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپلو موندنو رپورټ نن د ګل پر خپور کړ. کرملین تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې رپورټ تبصره نه ده کړې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټرې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلې نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکو او هیلې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان د خبرو د اتوار پر ورځ په ټولنیزه رسنۍ ایکس کړي او ټینګار کړي چې طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. اخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په اتویایمه عمومی غونډه کې چې د ګل پرز پهلېګي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث وشي. سفی الله ستانکزه نور جزئیات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسامبلۍ په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
په خوست کې خار کې د 15 او بخې 45 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر لارو کوڅو په خولو ځینو لخته او جوړولو کارونه پیل شوی دي. په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي په دې ورستیو کې خوست خار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل ورته د خوست خاریان وایي د نو سړکونو لختیو پیاده روانو په جوړېدو سره په ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپیریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلی کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ښار د اولې دویمې او درېمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لختیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره ښاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 45 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست ښاروال الحاج بسم الله بلال مشال راوړي ته وویل
درې پروژې دغه دي چې خپل 45 میلیونه په دې باندې لګښت اچي چې دې کې به په اساسي ډول سره لختې او سړکونه جوړېږي. په انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مراحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لختیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم مې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولی باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا رغونې ته ارتیا ولري. سرکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متره کې دي ته باید صندوق ولګيږي تر څو د خزال او چټلۍ سامان مغې ته ویروچول شي. دا سینه وی چې دا بیا لختي ته ورسي لختای ډاک وي.
د خوست خاریان وایي د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره ښکلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسمل خلې ولسوالۍ ما دا خو ډیر ضروره خبره ده. په شیدې سره مریضای ورکیږي، د سره خورش کمیږي ودرېدل. دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح ورویچولای شي. مات نامې دا غوښتنه ده چې باید دغه وایي کسي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بلوری ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کیږي. د وري مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅ کله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې دا چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغې کې د هر ملګري دا فکر وي چې دلته باید با کیفیته کار وشي.
د یادونې وړ ده خوست ښار چې په پخوانۍ نقشه په کم ځای کې جوړ شوی، د نفوسو او د شته موټرو د ګڼه ګوڼې په پرتله کوچنی دی.
خو د امنیتي اندېښنو له کبله د ځینو مخکینیو بندو کوڅو څخه د موانعو لرې کول، په ځینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول، او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونې سره په خوست ښار کې څه ناڅه ګڼه ګوڼه کنټرول شوې، او د پخوا په شان د اوږده وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډېر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 300 کالو څخه کمومره ماشومانو لپاره د جمینایل عدالتي نظام د 2023 زیدیز د قواعدو منظوري ورکړې. ویلي دي چې ډېر ژر به د صوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي. بلخوا د ماشومانو حقونو فعالان د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو پیښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې هغه لا هم نه ده پوره کړې. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید له 300 کالو څخه کمونو ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډیر ژر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومان لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهابلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومان لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي.
اټس ګډ پرنشل ګورنمنت چې ګم د خپل کمټمنټ دا وکړو ټیک شو، او مطلب دا کمټمنټ اوسه شیرا ریهابلیټیشن سنټر څخه کم دین او ربا سیون ډیویژن هډ کوارټرز کې جوړي. فلحال چې ګم دین او جوبینایل سیکشنز دی په تمام جیلونو کې کوشش دا ده چې مطلب هغه چې ګم دین سپرډ ساتل شي. دې سره سره چې ګم دین او الریډي دا شو کې هوم ډیپارټمنټ ډایرکټ ډومین دی نو کوي امکان دې چې
اجاز محمد خان وای چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بند دي. دا چې د ریهابلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د سارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وای چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي، او د دې ترڅنګ د غي خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د سارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي، او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پښتنې ګرویشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریهابلیټیشن سنټر خو دې دی، خو د دې نه مخکې چې دینو ابزرویشن هومز پر جوینایل چې کوم افینډر دی هغه لپاره ډېر زیات ضروري، ځکه چې اکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن. کنه اوس یو جوینایل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینایل افینډر د انټروګیشن او انویسټیګیشن لپاره. بل دا کسٹڈی چې دا نو هغه کسٹڈی هم منه دا، خو که سپوز دا چې اوفینس یې جاي کې کسٹڈی ضروری دا نو هغه به موږ کا ابزرویشن هوم باندې تانه نه بیلی تانه کې بني. بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې استابلیش کول نه دی، هغه کې هغه هایجین او انوایرنمنت او پکی او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو داغه درم پکاره چوکیداریم پکاره ده.
سنگین شاه د همویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلاو د جنسي تیریو تورونه پوري شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د 13 مودی راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د پجیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغه تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان پر اتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو او پیښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړی و خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړی.
قانون دا وی 2018 جوینل جسټس سیستم اکټ دا وی چې ماشوم بجیل ته بالکل نه دی کاغه کنویکټډ دی او کاغه انډر ٹرائل دی دی مزیدی ہیبیلیٹیشن سینٹر تا بیا انفارچونیٹلی زمون په ملک کې هم او زمون په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینل دی ہیبیلیٹیشن سینٹر دستر اڑشتا ہے نا بالکل آگ شکون تا عملی شکل ورکری کی گی کم چی قانون غختنا کرے دا نو دا دی روز پرانا کے بعد دا آگ حقوق عملی کول انشور کی گی منگ دانش ویلی حکومتوں کے دعویم کی گی وعدیم کی گی واقعی معنی عمل نہ کی گی او قانون دا ہوئی روز دا ہوئی ایک معشوم انڈر ٹرائل دے او کرے کنویکٹڈ دے جیل کے نہ چو لکھی گی گی
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکز ودانی جوړ شوی خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې د مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوبنایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړی و چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د په دې هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړی، امریکا او برتانیا د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد شفاف او پر وخت ټاکنې باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتی کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت پاکستان کې نگران حکومت دی او دنده شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخابات وشي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد عادلانه منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 1/2023 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصله کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندي او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو به طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندیو وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندیو کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 اور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو موده راکموي، چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل، د نوې مردم شمارې تر منظورې دو وروسته د نوې حلقه بندیو په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس که دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا خو ګلوبلایزیشن دور دی، او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فرینډ فیر الیکشن وخت په وخت او که دا پاکستان د آئین تقاضا ده، پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت هغه وسي. اوس په دې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په موږ د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دې نوي حلقه به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. پاکستان د ګډو خلکو بیا خصوصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسی او فری اینڈ فیر وسی.
سرور باری مشال ریڈیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دي زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
د ملي هیمل زیاده رپورت موردو د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې داسې کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ور باندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا ده چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښور اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ور باندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا دی چې د با په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات دا راووتل چې اوس ماته وړوکي مسله یا لږ ناروغتیا یې نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفایډ شوی دی، ټایفایډ کې ماته ډیر زیات تبه یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملیګرام او 2000 ملیګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمه مسلو سره مخ کېدل وجه سلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کې سونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه سره ایڈمټ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو، ټیسټ وکړو، بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کله سړون ته. نو هغه کې دا موږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې په کلو کې هر شړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کوم ته موږ اتای علاج وایو چې کوم ته په انګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتای علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح بس یو دکان کولاو کې او خلکو له انټي بایوټیک ورکوي چې چا مرې خرابه یې غل مجې تر ماشین ورکوي چا معمولی مسئلہ یا غلط کلیئر تر مائی سن دا کسی پی سے سٹارٹ کری ٹھیک تھا ناگے وجہ انٹی بایوٹک ریزسٹنس زیاد دیر زیاد سیوا شوی دے الکا خلق کا گولیم سی استعمال نے کی تو درے گولی استعمال کی تو درے گولی کور کی پری دی
دا پی خور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر فیاض احمد پہ خبرا دا یاد مسئلے وجہ دا خلق پہ خصوصی توگا انٹی بایوٹک یا جراثیم پر زد کرے دون کی خاص قسم دوایانو بے ضایا او ڈیر استعمال دے نموڑی زیادہ کڑا
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگے تے چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی داسے تبدیلی نے داسے چینجز راولی چے دا اینٹی بایوٹک بیا پا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نہ کئی دے دا رکتام دا پارا بچ کم دے دا منگا پخپل زان کی لگی تبدیلیاں راولو اگے تبدیلیاں دادی چے منگا بد بیماریاں دا پارا پ وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونو به موږ ځان ساتو د ځانم به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره چکم نه موږ های ډوز ګولې رواخلو
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دی پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د سیاحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
بس لگو ہے جھندن کچھ ویپ سکنا یا س سمشا صابرا نور سمزا پلار بیا سمشا صابرا نور سمزا پلار کینے ٹپئی زاوے حلق ٹپ مار کینے ٹپئی زاوے حلق ٹپ مار گجرا کی منگے وے ٹپا سیتار
مشال ریڈیو تو واگیاست اوس بوغغ مشال ریڈیو ټکه کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري